درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن دوشنبه ده د مریض دیار لسبه څلور نیوی د هوت دریمه
نزو انان پاتیو نسپنگیری پاتیو اتا سیاسر راجگی شوی
د آزادی رادیو په دې خبرې خبرونه کې د هوت دریمې نیټې د پاتون او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. دا خبرې خبرونه ز اسمت څاروان د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. تر راپورونه او مرکو وړاندې خبرونه لرو. لومړی به رضوان مراد درته ووایي چې په نړۍ کې څه تیریږي.
څاروان صاحب، د نړۍ په خبرونو کې دی چې سعودي عربستان 2 کسان د جاسوسۍ په تور محاکمه کوي، او هنګري وایي چې د دې هیواد له پولو بیا د کډوالو د اوښتو بهیر پراخ شوی دی.
د نړۍ د خبرونو تر تفصیل وړاندې د کابل استودیو ناجیه صافی د افغانستان خبرونه اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د ملي امنیت عمومي ریاست په میدان وردګ ولایت کې د سړي تختونکو له منګولو یو تن خوشي کړی. د افغانستان بانک د موبایل له لارې د پیسو خدماتو په اړه د عامه پوهاوي 2 کمپاین پیل کړ. او د افغانستان د عامې روغتیا وزیر له دیني علماو غواړي چې د پولیو واکسین د ګټو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایه ریاست هیله څرګندوي چې د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوی سبا په کابل کې جوړه شي، له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته نیټه او ځای مشخص کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن خبریالانو ته وویل چې د دې ناستې په تعقیب له طالبانو سره مخامخ ناسته هم ترسره کیږي، او هیله مندي څرګندوي چې یوې لازمې نتیجې ته افغان حکومت ورسیږي.
د افغانستان حکومت تمه لري چې په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه سي، ترڅو موږ له دغه ناستو څخه مثبته نتیجه ترلاسه کړو او له یوه واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته ولاړ سو.
ټاکل شوی چې د سولې د څلورمه څلور اړخیزه غونډه په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استادیو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په میدان وردګ ولایت کې د سړي تختونکو له منګولو یو تن خوشي کړ. د دغه ریاست لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د دوی موظفینو د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په اړوندو برخو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې احمد الله نومي د نامعلومو وسلوالو کسانو څخه ژغورلی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې تختونکو د نوموړي د خوشي کېدو په بدل کې $1,000,000 امریکایي ډالر غوښتي وو. د افغانستان بانک د موبایل لارې د پیسو خدماتو په اړه د عامه پوهاوي 2 کمپاین پیل کړ. د دې بانک رئیس خلیل صدیق نن خبریالانو ته وویل چې د موبایل په وسیله د پیسو خدمات به د پیسو د لیږد، د ماشونو په انتقال او د برېښنا د بل په ورکولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزیر له دینی علماو څخه غواړي چې د پولیو واکسین د ګټو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی وکړي. فیروز الدین فیروز دا خبرې نن له دینی عالمانو سره په یو ګډه ناسته کې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په روان کال کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پولیو نږدې 40 پیښې ثبت شوې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
سعودي عربستان 2 کسان ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه کوي. په تورنو کسانو کې 10 د سعودي عربستان شیعه مذهبه اتباع، یو ایرانی او یو افغان شامل دي. دا کسان په 2013 کال کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د سعودي شیعه مذهبي وایي زیاتره نیول شوي کسان پیژندل شوي شخصیتونه دي او هیڅ ډول سیاسي فعالیت نه لري. پر محاکمه کېدونکو کسانو تور لګېدلی دی چې په سعودي عربستان کې د جاسوسۍ یوه شبکه جوړه کړې وه او ایراني استخباراتو ته پوځي معلومات انتقالول. سعودي چارواکي دا کسان په دې هیواد کې د اقتصادي ګډوډیو او فرقي شخړو د پارولو په هڅو هم تورن کړی دي. د دې کسانو محاکمه ښایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ لا پسې زیات کړي. د تاجکستان د کولاب سیمې یوې پوځي محکمې د دې هیواد د سرحدي ځواک یو سرتیری له خدمت څخه د تیښتې او د سخت دریځۍ پر جرم په 10 بند محکوم کړ. محکمې وویل فتح الله فضلزاده د خپلې پوستې د پریښودو او په افغانستان کې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو په جرم په بند محکوم شوی دی. د دغه سرتیری د محاکمې بهیر د تړلو دروازو تر شا ترسره شو. تاجک چارواکي وایي فضلالله زاده خپل جرم منلی دی. نوموړي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او بیا د تاجکستان سرحدي چارواکو ته سپارل شوی دی. د لیبیا د ختیځ حکومت ته وفادار پوځي ځواکونو ویلي چې د بنغازی ښار په ګڼو سیمو کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد پرېکنده لاسته راوړنې لري. د لیبیا ملي پوځ پرون وویل چې د مصرات ستراتیژیک بندر هم نیولی او د بنغازی د جنوب په 150 کیلومترۍ کې پر اجدبیا ښارګوټي هم ولکه ټینګه کړې ده. پوځ وایي لږ تر لږه درې سرتیري او د سخت دریځو وسلوالو 15 غړي پرون په شخړو کې وشل شوي دي. په 2011 کال کې د پخواني دیکتاتور معمر قذافي پر ضد له پاڅون راهیسې دغه هیواد د پراخو نه امنیو شاهد دی. وسلوالې ډلې چې په پلازمینه ترابلس او بنغازی کې د سیالو حکومتونو ملاتړ کوي د قدرت پر سر په خپلو کې شخړه لري. دوی دغه راز د ګڼو داعش پلو وسلوالو او نورو سخت دریځو وسلوالو پر ضد هم جګړه کوي. اخوا بیا د لیبیا حکومت چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي هڅه کوي چې د لیبیا په ختیځ کې د پارلمان چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی دی ملاتړ هم ترلاسه کړي. ټاکل شوې ده چې د برتانیې صدر اعظم نن د خپل هیواد پارلمان ته په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو توافقنامه وړاندې کړي. ډیوډ کمرون تمه خودلې چې په اروپایي ټولنه کې به د لندن د پاتې کېدو په اړه د پارلمان ملاتړ ترلاسه کړي. د برتانیې د کابینې زیاترو غړو په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو ملاتړ کړی خو شپږو غړو یې ویلي چې له دې ټولنې څخه د وتلو پیشنهاد ته به رایه ورکړي. د لندن ښاروال بوریس جانسن چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو پلوي کوي تېره ورځ وویل
Everybody should pay tribute to David Cameron for what he pulled off.
دوی ټول باید د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کمرون ته درناوی وکړي چې په کمه موده کې په اروپایي ټولنه کې د برتانیې د غړیتوب د شرایطو په اړه په خبرو کې نتیجه ترلاسه کړه. خو فکر نه کوم چې څوک دې وتوانېږي ادعا وکړي چې دا په اروپایي ټولنه کې اساسي اصلاحات دي او یا هم له اروپایي اتحادیې سره د برتانیې اړیکه ده. د برتانیې صدر اعظم خبرداری ورکړی چې که هیواد یې له اروپایي ټولنې ووځي نو قدرت به ختم شي. هنګری وایي په روانه فبروري میاشت کې د دې هیواد له جنوبي پولو د کډوالو د غیر قانوني اوښتو لړۍ پراخه شوې ده. هنګری تیر میلادي کال د دې هیواد لارې لویدیځه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د اوښتو د مخنیوي لپاره له سربیا سره خپلې پولې وتړلې. په تیر 2015 کال کې د هنګری له پولو شاوخوا 300 زره غیر قانوني کډوال نورو اروپایي هیوادونو ته اوښتي دي. او د قزاقستان چارواکي د دې هیواد د ژورنالستانو د ټولنې مشر او د هغې زوی نیولی دی. په الماتا کې د رسنیو د حقونو سازمان ویلي سید قاضي متیوف او د هغه زوی اسد متیوف د اختلاس او مالی نه ورکولو په تور نیول شوي دي. د ژورنالستانو د ټولنې مشر پر ده او پر خپل زوی لګېدلي تورونه رد کړي او وایي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. د قزاقستان د رسنیو د حقونو سازمان وایي حکومت هڅه کوي چې د رسنیو د ملي کلب فعالیتونه وځپي او پر مطبوعاتو خپله ولکه ټینګه کړي.
له ازادي راډیو نه مو د افغانستان د سوسترو ښارونو د هوا حالاتو ته هرکلی کوم. بامیان د تودوخې لوړ درجه درې، ټیټه منفي لس، اسمان شین. کابل هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه ولس، ټیټه دوه ښودل شوې. هرات د تودوخې لوړ درجه 22، ټیټه څلور، اسمان شین. کندهار هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22، ټیټه درې ښودل شوې. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 26، ټیټه اته، اسمان وریځ ښودل شوې. جلال آباد هم اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28، ټیټه لس ښودل شوې. او په پای کې ګردیز، د تودوخې لوړ درجه 12، ټیټه منفي یو، اسمان شین ښودل شوې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه دولر شپږنیوي دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. د ازادي راډیو د دې خبري خبرونه په دوام کې ووري. سبا په کابل کې د سولې څلورمه څلور اړخیزه غونډه جوړی شي. د افغانستان حکومت له دې غونډې څه تمه لري؟
په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه شي.
د پاکستان لوی درستیز د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو قطر ته تللی. د بیلابیلو هیوادونو دینی عالمانو په کابل کې هغه کسان بې خبره وبلل چې له واکسین سره مخالفت کوي. افغان چارواکي هیله لري چې په بغلان کې د برېښنا ستونزه به نن حل شي.
برېښنا شرکت کارونه پیل کړي دي، د هغو انجینران د کار کوي، نن د کابل برق وصلې شي.
افغانستان بانک د افغانیو د ثبات لپاره بازار ته 300 میلیون ډالر راباسي. آیا دا به د افغانیو له ثبات سره مرسته وکړي؟
مخکې هم دا کار شوی او دغه د مخنیوي لپاره د یو عاجل مسکن غونډې شوي دي.
دا او ځینې نور موضوعات په دې خبري خپرونه کې اوریدای شئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان حکومت او ملي شورا هیله شي چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د سبانه سه شنبه په څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه څرګند شي. د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند وایي د سبانه غونډې په ترڅ کې به هیله ده چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه څرګند شي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند وایي چې کابل ته به د پاکستان، امریکا او چین استازي هم راشي او په دې غونډه کې به ګډون وکړي. د دې موضوع په اړه د صفی الله ستانکزي راپور واوري.
له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه په دوو میاشتو کې دننه څلورمه څلور اړخیزه غونډه د سه شنبې په ورځ په کابل کې پلان شوې چې افغان حکومت او ملي شورا ترې د لاسته راوړنو تمه کوي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به کابل د پاکستان، امریکا او چین د استازیو کوربه وي او تر ډیره به تمرکز له طالبانو سره د سولې د خبرو د نیټې په معلومولو وي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې څلور اړخیزې غونډې وروسته د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ ما خبرې پیلېږي.
د افغانستان حکومت تمه لري چې په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه شي ترڅو موږ د غناسو څخه مثبت نتیجه ترلاسه کړو او له یو واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته لاړ شو. د دې غونډې په تعقیب د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو د استازو ترمنځ لومړنۍ مستقیم د سولې خبرې پیل کیږي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو تر دې دوه وار مخکې په اسلام آباد او یو وار په کابل کې د افغان سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې غونډې کړي چې پورسته یو کې په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په میکانیزم بحث شو. دا څلور اړخیزې غونډې ورسره له هغه دروان میلادي کال له پیل راپیل شو چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې په ټپه ودرېدي. اخو د افغانستان د ولسي جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمد زئی وایي چې د څلورمې څلور اړخیزې غونډې جوړېدل ډیر مهم دي او افغان ملت ترې د یوې مثبتې نتیجې تمه کوي.
تر څو پورې جانبین مخامخ کې نه ني جرګمارا نشي کولای دا حل کړي. نو په دې کې موږ پر امید دی او ځکه چې رئیس جمهور یا رئیس اجرائیه ته دغه واک د صلح ټول افغان ملت ورکړی. دا افغان ملت صلح غواړي. نو په دې باندې افغان ملت اوس متیقن ده چې انشاءالله دا پیره به چار جانبه غونډو کې موږ مثبتې نتیجې ته رسیږو او د راتلونکي غونډې کې به طالبان سره د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي.
ښاغلی احمد زئی وایي چې درې پخوانۍ غونډې هم ډېرې مهمې وي او ټول ترې خوښ دي. که څه هم طالبانو تېرو دریو څلور اړخیزو غونډو ته خپل استازي نه و لیږلي، خو په قطر کې د پګواش سازمان لخوا له یو شمېر افغان سیاستوالو او مدني فعالانو سره په مخامخ خبرو کې د خپلو سیاسي استازیو ګډون تایید کړی و. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا په دې باور دی چې یوازې درې څلور اړخیزې غونډې نشي کولای د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي، بلکې لا هم ځینې لانجې پاتې دي چې په هواریدو سره به د خبرو چانس ترلاسه شي.
امیدونه ورته شته، مګر بیا هم ځینې سوالونه چې زه مهم ګڼم چې هغه دې پروسې ته په عموما خنډ رسولی چې هغه دا دی چې د سولې په مذاکراتو ځای دی او د چا سره خبرې کول دي. پاکستان همیشه دغه نگرانی یا دغه تشویش لري چې سوله د پاکستان څخه د باندې کېږي، نو په هغه کې دوی خپل زیان ګڼي او افغان دولت بیا برعکس د دې کوشش کوي چې د طالبانو سره د پاکستان د خاورې نه کم بل ځای وګوري. دا چې څنګه دی کم تفاهم ته سره رسیږي سبا که نه رسیږي دا به ډېر مهم وي.
له دې وړاندې هم د سولې په خبرو کې افغانانو د پاکستان د صداقت په اړه شکونه څرګند کړي وو، خو پاکستاني چارواکو تل ویلي چې په ګاونډ هیواد کې د سولې تامین په ټوله سیمه کې د سولې او سوکالۍ د تامین لپاره مهم دی. که څه هم افغان حکومت د سولې ټینګښت خپل کاري لومړیتوب بللی و، خو روانو جګړو او سیاسي لانجو هیڅکله اجازه ورنه کړه چې د افغانانو دا تلپاتې ارمان یعنی د سولې راتلل په حقیقت بدل شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
وسلوالو طالبانو د دې غونډې په اړه واضح دریځ څرګند نه کړ، خو وی ویل چې د سولې په اړه د دوی دریځ همغه دی چې د پګواش په غونډه کې اعلان کړی و. د پګواش وروستۍ غونډه په قطر کې جوړه شوې وه. وروسته به ستاسو اوریدونکو نظر هم د سولې د پروسې په اړه واورو.
عبدالغفار ما قدیم مشران شروع غوی دان غو اصول ان شاء الله کیږي کچره دمن مشران خپل ملت ته په وستر وګوري. منګه د دوه سخور نه غوړو خپل کلانان طالبان دي ک دولت ته شوړ خپل منس کې سرکيني او خصول هو کی چې هغه سول هم د وطن په او هم د ملت او هم دین د اسلام په ګټه باندې وي.
عبدالواحد ما ولا خوشبيني خو باید ورته ولرو، نو امید نه شو مګم زه چې څومره فکر کوم ګټه نه لري ځکه د افغانستان کې د کوم خلک دولت کې دي دنه په دې خل د دولت کې څه کړی دي چې سوله طالبان سره نه غواړي. دوی سره د خل د سبا غم دی.
محمد شعیب یم. سوسو د فیدا سیناستي سوي دي حکومت نتیجې نه درلودله. اوس وخت رول دي خبره دا ده چې هلته طالبان په سوډا سره ویشل اوس موږ ایران یو چې دوی به موږ سره کم طالبان کې نه د ملا رسول ډله د منصور ډله او یا هم د روحاني ډله چې کومه ډله به دوی موږ سره سولې ته کې نه د کومې ډلې ټټر ضمانت دوی موږ ته وهي چې دا ډله به موږ تاسو سره سولې ته کې نو
د کابل د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه مو د سولې د پروسې په ارتباط اوریدل. تاسو اوریدونکو څومره خوشبینه یاست چې دا پروسه به بریالی شي او وسلوال طالبان به هم د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان د پوز لوی درستیز قطر ته تللی دی چې د افغانستان د سولې د پروسې په باب خبرې وکړي. په دې باب هم لږ وروسته راپور لرو، خو اوس به تاسو اوریدونکو ته نوبت درکړو چې په 0909-203-540 او یا هم 0908-225-55 شمېرې له موږ سره تماس ونیسئ او لنډ نظر د سولې د پروسې په ارتباط څرګند کړئ. وګورو چې لومړی اوریدونکی څوک دی. مهرباني کوئ صاحب. مهربانی مجاهد صاحب، لن نظر سرگند که خوشحال بسو. سید تاسی نظر نلره، تاسی پخپله یا طرفی است. بل اوریدون که لرود مهربانی و که تاسی خوشبینه است او کنه است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
عبدالرحمن قدری زابر شاجینه.
مهربانی صاحب.
ما نظر دا دی طالبان په هغه خپل دریځ باندې ولاړ دي. زما خپل نظر دا ده چې حکومت خپله سوله نه غواړي، ځکه حکومت عصبي کوم شرطونه چې طالبان ورته ایشتي هغه شرطونه دي نه ورسره مني. زما په نظر
ډېره مننه ویلیم ول چې لنډ نظر مهرباني کوئ. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
الو.
مهرباني کوئ صاحب.
عبدالرحیم د خوشلام. ورته خوشبینه یو خو چې دا
بله صحیح، تاسو خوشبینی است. مننه. بل اوریدون که لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده. یو څه ژر لطفا، یو څه ژر خبري وکي. نه دوی لکه چې له دې چانس استفاده ونه کړه. که بل اوریدون که وی هم نو د سولې د پروسې په اړه کولی شي چې نظر څرګند کړي. البته لنډ. مهرباني صاحب لطفا له راډیو لرې شئ، ټلیفون په وسیله خبرې وکړئ، لکه هم آواز په ځنډ درځي. متاسفانه چې دوی هم راډیو لوړه نیولې وه او له راډیو له لارې د موږ راغ اورېدو. بل اوریدونکی لرو، لطفا له راډیو لرې شئ او خبرې وکړئ. بله صاحب، مهرباني کوئ. سلامت وسئ. لطفا وخت کم لرو، یو څه ژر اصلي موضوع ته راشئ.
سول په باره کې سول خو انګلاس امیدوار ورته وي. سول د خدای د طرفه ده، اما بندګان د اولاد دوی چې کوشښ مهربان وي، بلکې سول ده چې امیدوار.
سلامت اوسئ کورودان. یو اوریدونکی بل هم اخلو، بیا مهرباني کوي. آزادي راډیو. مهرباني توفي صاحب.
رسول په هکله موږ بالکل خوشبینه یو، مګر موږ دا نه زه تر ټولو مخکې په قطر کې د طالبانو اسلامي مهارت دفتر په رسمیت وپېژندل شي. څو ډېر مهم
ډېره مننه. سلامت اوسئ کور ودان. له ټولو اوریدونکو مننه چې ټلیفونونه یې وکړل او نظر یې څرګند کړ. تاسو زموږ ژغ له آزادي راډیو اورئ. دا خبري خپرونه ده تر 5 بجو پورې دوام کوي. لنډې خبرتیا وروسته قطر ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر په اړه راپور لرو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کابل کې دینی عالمانو په یو غونډه کې د واکسین په خلاف د تبلیغ کوونکي بی خبره کسان بللی دي. په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو دینی عالمان راټول شوي دي. په دې اړه هم راپور لرو، خو لومړی قطر ته د پاکستان د لوی درسیز د سفر پاره د پاکستان لوی درسیز راحل شریف نن د قطر مرکز دوحې ته ورسید. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې قطر ته د جنرال شریف د سفر هدف دا دی چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د پروسی پیلیدو سره مرسته وشي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلازی وړاندې کوي.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسم باجوان نن پر ټویټر لیکلی چې جنرال شریف د یوې ورځې لپاره په رسمي سفر د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلی او د هغه هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره به وګوري. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په حواله جنرال شریف به له قطري چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر د رسمي پیل لپاره پر مهمو مسلو خبرې کوي، خو له قطري چارواکو سره د جنرال شریف د خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د قطر حکومت د طالبانو غیر رسمي دفتر ته ځای ورکړی دی. د پاکستان د پاوډ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره په هڅو کې د منځګړیتوب منډې پخوا هم کړې او په دې ارتباط په مکرر ډول کابل ته تللی راغلی دی. جنرال شریف تیره اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان له نوي سفیر عمر زاخلوال سره وکتل او ډاډ یې ورکړ چې د سولې له بهیر سره به د امکان تر حده کومک کوي. د جنرال شریف او زاخلوال د دغو خبرو ډیر جزئیات هم نه دي څرګند. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وایي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ستونزه پوځي ده او پوځي چارواکي لکه جنرال راحیل شریف چې پر طالبانو هم زیات نفوذ لري په دې ارتباط ډیر کومک کولای شي.
در جریان نظامی ده، و نظامی جریان په کنټرول کې او بلاخره د خبرو په پیل کې او درست نتیجې ته رسیدلو کې د کې شک نشته چې د افغانستان نظامی برخه راحیل شریف په مشرۍ پوره کردار ادا کولی شي او دا پوره شناخت لري د نظامی شبکو را چې افغانستان کې دغه جریان پر مخ وي. بل د قطر دولت هم یو ښه موقف لري، هلته د طالبانو نمایندګي شته دی، کاغذ تر اوسه رسمیت نه دی پیدا کړی، خو وخت نا وخت په قطر او په نورو ځینو کې چې کنفرانسونه کېږي هغوی برخه اخلي. زه امیدوار یم چې راحیل شریف د نورو پروګرامونو تر څنګ د وسلوالو طالبانو نمایندګۍ ته او هغې ته کوم فرصت ولري او ملاقات وکړي، دې برخه کې هغوی تشویق کړي، ترغیب یې کړي او ذهنیت سازي وکړي. بدون د شک نه چې راحیل شریف د افغانستان د قضیې حل او د سولې د پروسې په کامیابۍ کې یو ښه کردار ادا کولی شي.
دوحې ته د جنرال شریف نننی سفر ته دې لپاره هم مهم بلل سوی چې سبا په کابل کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکرو د بیا پیل لپاره د څلور اړخیزو مذاکرو څلورمه غونډه جوړیږي. د څلور اړخیزو خبرو په دغه دریمه غونډه کې چې د فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې سوی وه موافقه سوی وه چې په قطر کې د طالبانو له دفتر سره خبرې وسي څو طالبان د سولې په مذاکرو کې ګډون ته وهڅول سي. داسې تمه ده چې په کابل کې به د سبا ورځې په غونډه کې د طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل یوه نیټه اعلان سي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد هیله څرګندوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکرو کې به د طالبانو رښتینی استازي برخه واخلي.
سبا ورځ جلسه ده چې دوی به کې هر خوا به د طالبانو سره روابط نیولي، د هغوی سره به پوښتنه کړې وي. دوی که کومه مسله اعلانوي هغه ده چې ګمنام او بدنام خلک پکې اعلان نه شي چې تاثیر نه لري، بلکې هغه اصلي موضوعګانې چې طالبان د کوم جهت نه رهبري کېږي، تقویه کېږي او خارجي اړیکې پشتوانه لري او حکومتیار صاحب دا خلک پکې وي. او دا موږ افغانان پېژنو که موږ د داسې خلک د سولې پروسه کې رامخې ته شي چې هغه د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول لخوا نه رسمیت ونه لري، د حکومتیار صاحب لخوا نه رسمیت ونه لري، اعلان نه شي، نو هغه خبرې بې ځایه دي او د سولې د پروسې هغه وقار ته او حیثیت ته به کې ضربه رسوي. موږ به د طالبانو د رسمي نمایندګانو د حضور غوښتنه کوو، هغه چې هغوی اعلان کړي دا زموږ نمایندګان دي. امید ساتو شبانۍ غونډه دغسې مرحلې ته ورسیږي چې یا دا کامیابي ترلاسه کړي اعلان کړي او یا دې لپاره پروسیجر اعلان کړي چې زموږ نور د لارې نقشه جوړه شوې ده او زموږ پنځمه غونډه د مخالفینو سره جداګانه ناسته ده او بیا د افغانانو سره ده او بیا مشترکه ناسته ده.
د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف په دوحه کې دی او ټاکل شوی چې سبا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره رسمي غونډه وشي. د دواړو مسایل به نن د ازادي راډیو په خبرونو کې څارو.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
سات سلور بجه او پینزه ویش دقیقه شوی. دا ازادي راډیو خبرونه ده ما شام تر او بجو په منځنۍ چپه دولش پښنوی او په اف ام سل اشاره پینزه دوام کوي. په همدغو چپو د ما شام له او بجو د سهار تر او بجو پرې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شئ. په کابل کې د دینی عالمانو په جوړ شوي نړیوال کانفرنس کې هغه کسان او ډلې چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند د واکسین پر ضد تبلیغات کوي له دینی احکامو بې خبره وبلل شل. په دغه کانفرنس کې د مصر د اظهر د جامع د فقه د نړیوالې کمیټې د اسلامي همکاریو سازمان د اسلامي پراختیا بانک استازیو او د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو ګډون کړی و. دوی وویل د ګوزن واکسین د یو ماشوم د سالم ذهني او فزیکی ودې لپاره ضروری دی او اسلام د انسان په درملنه تاکید کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
په کابل کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو یو شمیر دینی عالمان راټول شوي چې د اسلام له احکامو سره سم د ماشومانو د روغتیا لپاره د پولیو د واکسین ګټې بیان او د هغو کسانو او ډلو تبلیغات ناسم ثابت کړي چې د پولیو د واکسین پر ضد یې کوي. دینی عالمانو وویل اوس مهال پرته له افغانستان او پاکستان څخه نوره ټوله نړۍ د پولیو یا د ګوزن له ناروغۍ څخه پاکه شوې او دوی هڅې کوي چې په دې هیوادونو کې هم دغه ناروغي له منځه یوسي. د دینی عالمانو په دغه دوه ورځینی نړیوال کانفرنس کې د افغانستان په یو شمیر دینی عالمانو سربیره د مصر د الازهر د جامع د اسلامي همکاریو د سازمان د فقه د نړیوالې کمیټې او د اسلامي پراختیایي بانک استازیو ګډون کړی دی. د اسلامي فقه د نړیوالې کمیټې استازی ډاکټر قاهر قمر وویل چې د ماشومانو د سالم راتلونکي لپاره د پولیو واکسین ضروری دی او د اسلام له نظره هیڅ ډول ممانعت نه لري. ډاکټر قمر وویل
په اسلامي شریعت کې راغلي چې د بدن روغتیا مهمه ده. انسان په ژوند کې له ناروغیو سره مخ کیږي خو اسلام ورته درملنه ضروري ګڼلې ده او که کومه درملنه چې د یو ماشوم راتلونکی روغتیا تضمینوي ضروري ده چې مخه یې ونه نیول شي.
د اسلامي پراختیایي بانک استازی ډاکټر بشیر سلام وویل چې د اسلام دین د ناروغیو پر وړاندې پر درملنه تاکید کوي او د پولیو واکسین یو مهمه او بې ضرره درملنه ده. د وویل هر مسلمان ته پکار ده چې له دې پروسې سره مرسته وکړي. ډاکټر سلام وویل په ټوله نړۍ کې 99% د پولیو یا د ګوزن ناروغي له منځه تللې او هڅې کوي چې په مالي او تخنیکي امکاناتو سره په لږه موده کې پاکستان او افغانستان هم له دغې ناروغۍ وژغورو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په روان لمریز کال کې د هیواد په ګڼو ولایتونو کې میلیونونو ماشومانو ته د پولیو واکسین کړي خو په ځینو سیمو کې وسلوالو مخالفینو د دې لړۍ مخه نیولې ده. د دینی عالمانو دغه نړیوال کانفرنس د افغانستان د عامې روغتیا او حج او اوقاف وزارتونو لخوا د اسلامي پراختیایي بانک په مالی مرسته جوړ شوی دی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل چې د پولیو واکسین د ماشوم ژوند تر پای پورې د پولیو له وایرس څخه خوندي ساتي او پلي کول هیڅ ډول زیان نه لري. ښاغلي فیروز د دې پروسې په ښه ترسره کولو کې د دینی عالمانو رول مهم وباله او هیله وکړه چې دینی عالمان دې په دې برخه کې لازم مرستې وکړي.
هدف از تدویر این کنفرانس جلب حمایت علمای توانمند
د دې کنفرانس هدف د هیواد او نړۍ د هیوادونو د دینی عالمانو د مرستو جلبول دي. په روغتیایي چارو او په تیره د پولیو د واکسین د پلي کولو په پروسه کې له محترم علماو هیله ده چې په دې برخه کې د خلکو ذهنونه روښانه کړي او خپل دینی مسؤلیت ادا کړي.
د عامې روغتیا وزارت وایي تیر کال د نړۍ په کچه د پولیو 4 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 40 په افغانستان او 45 په پاکستان کې دي. دا وزارت دا هم وایي اوس مهال د هیواد په ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې کور په کور د پولیو د واکسینولو کمپاین پیل کړی خو داسې سیمې هم شته چې د ناامنیو له امله پکې د دې واکسین پلي کول ستونزمن شوي دي. حکومت وایي هڅې کوي چې له ممکنو لارو څخه کار واخلي سو د دغه واکسین پلي کول د هیواد په ټولو سیمو کې ترسره شي.
اتلس دی سی کلینکونه دی پنځه کلینکونه سی
په سیکا کې هم اور بدون شک مثبت تغیرات راغلي. پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې ځان کا نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد ستاسو پښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له ازادي رادیو تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو پیغام ثبتون کې ماشین نن سبا کار کوي، خو لیکن ستاسو اس ام اسونه یا پیغامونه په 1300 شمیرې نه رسیږي. دا ماشین خراب دی، کله چې مو اعلان وکړ هغه وخت اس ام اس راوستوي، خو اوس په دېش ټلیفون شمیرې له موږ سره تماس نیولی شي. 0 و 20 3 4 1 تا بیا هم 0 0 4 2 2 4 1 5. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، اوس توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
نن د کب درېمه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو د پاڅون له شپږ دېرشمې کالیزې سره برابره ده. د افغانستان اجرایي ریاست هیله څرګندوي چې د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې به چې سبا کابل کې جوړیږي، له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای مشخص شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په میدان وردګ ولایت کې د سړي تښتونکو له منګولو یو تن خوشي کړی دی. سعودي عربستان 2 کسان چې زیاتره یې شیعه مذهب دي ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه کوي. د تاجکستان د کولاب سیمې یوې پوځي محکمې د دې هېواد د سرحدي ځواک یو سرتېری له خدمت څخه د تېښتې او د سختدریزۍ پر جرم په 10 کاله بند محکوم کړ. ټاکل شوې چې د برطانیې صدراعظم نن د خپل هېواد پارلمان ته په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو توافقنامه وړاندې کړي. او هنګري وایي چې په روانه فبروري میاشت کې د هېواد له جنوبي پولو د کډوالو د غیر قانوني اوښتو لړۍ بیا پراخ شوې ده.
او سم سپورتي خبرونه.
سلام سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان کرکټ ملي ټیم د کرکټ د اسیاي جام د غوراوي په لوبه کې نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. افغانستان د دې لوبه په لړ کې پر نوماته په 3 وکټو ماتې ورکړه، خو خپل مخکنی لوبه د متحده عربي امارات په وړاندې وبایلله. د افغانستان برخلیک اوس له 2 ټیمونو سره تړلی دی، په دې معنا چې له هانګ کانګ څخه یې باید وګټي او متحده عربي امارات باید خپل راتلونکي یوه لوبه وبایلي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان ملي ټیم لوبې ته ښه تیاری نیولی دی.
افغانستان
متحده عربی امارات، عمان او هانګ کانګ ترمنځ آسیایي جام ته د غوراوي لوبې په بنگلاديش کې روانې دي او د افغانستان نننۍ لوبه په پلازمینه د خکی په پام کې ده. د آسیایي جام اصلي لوبې د چشمې پوره چې د فبروري 24 نیټه ده د هند او بنگلاديش د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. تاکل چوی دچی په بامیان ولایت کې د سکی سیالي ترسره شي. د افغانستان د سکی فدراسیون روزونکو داوود کارګر ازادي رادیو ویل چې دغه سیالي په دریو برخو کې د هلکانو او انجونو ترمنځ ترسره کیږي. د شغلي کارګر په خبره دغه سیالي به د مارچ میاشتې په لومړۍ کې پیل او د همدې میاشتې تر څلورم تاریخ به دوام وکړي. شغلي کارګر زیاته کړه چې ټاکل شوی و د سکی سیالي به د بدخشان، تخار، پنجشیر او کابل ولایتونو ته وغځيږي، خو د امنیتي ستونزو له کبله ونه کړای شول چې دغه پلان عملي کړي. او د بغلان ولایت د سپورت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې انجونې د سپورتي اسانتیاو په برخه کې ستونزې لري. د دغه ولایت د سپورت امیر احمد شاه مومینی ازادي رادیو ته وویل چې دغه نیمګړتیاوې د دې سبب شوې دي چې انجونې په ورزشي رشتو کې ونډه وانخلي. ښاغلي مومینی زیاته کړه چې اوس مهال دغه ولایت انجونې د باسکټبال او والیبال په برخه کې خپل تمرینات په ښوونځي کې پرمخ وړي. ښاغلي مومینی له حکومت ورسل چې د دغه ولایت ورزشي سټډیم ته پاملرنه وکړي او ښځو ته د سپورت زمینه برابره کړي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري. د دې خبری خپرونه په دوام کې. افغان چارواکي هیله لري چې په بغلان کې به د برېښنا ستونزه نن حل شي.
برېښنا شرکت کارونه پیل کړي دي، د هغو انجینران د کار کوي، نن د کابل برق وصلی شي.
افغانستان بانک د افغانیو د ثبات لپاره بازار ته 300 میلیون ډالر را باسي. آیا دا به د افغانیو له ثبات سره مرسته وکړي؟
د دې ترون له بعد مطمئنه یم چې زمونږ غاړي او د پاکستان غاړي کولای شي چې یو بل ملک ته لاړ.
د دې او د افغانستان په اړه د څو نورو راپورونو او مرکو تر څنګ د هندي کشمیر په اړه اوري چې د درېمه ورځ ده چې د هند امنیتي ځواکونو او سختدریزو ترمنځ جګړه روانه ده. مخکې مو په سپورتي خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ په بنګلادیش کې مسابقه روانه ده. د افغانستان ټیم د هانګ کانګ لپاره 109 منډې هدف ټاکلی دی. البته 108 منډې په د وو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې جوړې کړې دي، خو هانګ کانګ تر اوسه پورې د اتو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې په 14 اوور او دوهم توپ 110 منډې جوړې کړې دي. هانګ کانګ ته په 22 توپونو 9 منډې پکار دي چې د دغو منډو پوره کول ورته تقریبا ناممکنه دی. دا لوبه خو افغانستان ګټي، لیکن بیا هم د افغانستان د په دغو مسابقو کې د افغانستان د غوراوي چانس شته او که نشته، دا به له هغې لوبې سره څخه معلوم شي چې د عمان او متحده عربي اماراتو ترمنځ کیږي، که متحده عربي اماراتو په نسبتا زیات توپیر په عمان وبایلله د افغانستان ټیم آسیایي لوبو ته بریالی کیږي، البته د آسیایي لوبو شل اووریزو مسابقو ته. اوس پر راشو د دې خپرونې نورو مطالبو ته. د هود دریمه د پخوانی شوروي اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو د پاڅون ورځ ده. شپږ دېرش کاله وړاندې په همدې ورځ د کابل بې وسلې خلکو د نړۍ د زبرځواک پخوانی شوروي اتحاد پر ضد پاڅون وکړ او دغه ورځ یې د افغانستان په تاریخ کې د یوې حماسې په توګه ثبت کړل. د کابل ځینې اوسیدونکي چې د هود په پاڅون کې یا برخه لرله او یا د دې پیښې شاهدان ول، د هود له پاڅون څخه ترخی خاطرې لري. محمد حدیث پردیس به د اړه له کابل راپور راکوي.
قدرمن اوریدونکو، زه هم دا اوس د کابل خار د چنډول پستی مکیم. د 1950 کال د هود په دریمه د پخوانی شوروي اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو قیام له همدغه ځایه پیل شو او وروسته بیا د کابل نورو سیمو ته وغځول شو. زه دغې سیمې ته راغلی یم او غواړم له ځینو هغو کسانو سره خبرې وکړم چې دریم د هود حادثه یې په یاد ده. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه.
زما نوم حاجي ارون جان.
حاجي صاحب، دریم د هود قیام ستاسو په یادېږي، که چېرته د هغې ورځې قصه راته وکړي.
د علماو په توسط سره خلک راجګ شو، هغوی تبلیغ شروع کړ او ملي قیام جوړ شو. نه ځوانان پاتې وو، نه سپینګیري پاتې وو، اته سیاسرې راجګې شوې. چا چا څه په وس پوره ولې د عروس په مقابل کې فیصله جګ شو او د وخت په نظام یې تعرض وکړ. وروره ټانګې په تیل پې وراچول، ورې وراچول، په توپ کې هم خلک ویشتل. هغه عامه خبره وه، صرف ملایان نه وو، په اصطلاح سپینګیري نه وو، ځوانانو عام قیام وروره ښځو نرپسې راووتل.
که څه هم د هود د درېمې په پاڅون کې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نشته، خو عیني شاهدان وایي په دې ورځ د کابل په لارو کوڅو کې سلګونه کسان د روسانو او د وخت د حکومت لخوا ووژل شول. د پخواني شوروي اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو پاڅون افغانستان ته د روسانو له یرغل شاوخوا یوه نیمه میاشت وروسته وشو او عیني شاهدان ادعا کوي چې دغه حرکت خود جوشه او مدني و، خو روسانو او د وخت حکومت په بیرحمۍ د دغه پاڅون سلګونه کسان ووژل او ګڼې ورانۍ رامنځته کړې. د چندول اوسیدونکی حبیب الرحمن چې پخپله یې د هود په دریمه د روسانو پر ضد په پاڅون کې برخه اخیستې وه، وایي د هود دریمه د ده لپاره یوه توره او نه هېرېدونکې ورځ ده.
ترخه خاطره ده.
ولې؟
په دې خاطر چې توره ورځ وه چې په دې ورځ کې د روسانو په افغانستان کې تجاوز وکړ.
په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هود د دریمې د پاڅون په مناسبت افغان ولس ته مبارکي او تسلیت ووایي. خاغلی عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې، د هود په دریمه د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد پاڅون کوونکي اتلان وبلل.
دغه پاڅون پر افغانستان د شوروي د سرو لښکرو د یرغل پر ضد وشو او هر کال زموږ خلک له هغو اتلانو یادونه کوي او مراسم جوړوي چې په دغه پاڅون کې یا شهیدان شوي او یا یې برخه اخیستې وه.
د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد نه یوازې د کابل خلکو پاڅون وکړ، بلکې ورته پاڅونونه د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د افغانستان د ازادۍ په هدف وشول. خو بیا هم شاوخوا 10 روسان په افغانستان کې پاتې شول چې په دغه موده کې زرګونه افغانان ووژل شول او په میلیونونو نور ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شول.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هانګ کانګ ته ماتې ورکړه. همدا شیبه افغانستان ټیم بریالی شو. د هانګ کانګ ټیم ټول ټال 112 منډې وکړې او ټول لوبغاړي په 12 اوور کې وسوځېدل. دا لوبه افغانستان په 68 منډو وګټله، یعنی تفاوت ډیر زیات و د افغانستان د بریا. نو هیله ده چې د هانګ کانګ او عمان نتیجه همداسې وي چې د افغانستان په ګټه تمامه شي. اوس هم د اجرایه ریاست د ویاند څرګندونو په باب چې د برښنا د فعالیدو په ارتباط دي، اجرایه ریاست وایي که کومه نوې ستونزه پېښه نشي نو له پلان سره سم به نن له بغلان څخه کابل ته د برښنا جریان بیا پیل شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل خبریالانو ته وویل چې د برښنا شرکت کارکوونکي په بغلان کې د برښنا د مزو په وصلولو کار کوي او کاري هم چټک کړی دی. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
افغان چارواکي وایي چې د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د برښنا په تخریب شویو پایو کارونه چټک کړي او د بغلان په ګډون د کابل او مزار شریف د برښنا تخنیکی ټیمونه د پایو په ترمیم بوختي. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له پلان سره سم به نن ورځ کابل ته د برښنا جریان بیا پیل شي.
د کابل برښنا د وصل لپاره هم د برښنا شرکت کارونه پیل کړي دي. د هغو انجینران د بغلان د ډنډ غوري په ساحه کې موجود دي، همالته کار کوي. له پلان سره سم که چیرې ستونزه په ساحه کې نه وي نن د کابل برق وصلېږي.
څه باندې درې اونۍ وړاندې وسلوالو د بغلان ولایت د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې له ازبکستان څخه کابل ته د وارداتي برښنا پایې ونړولې او کابل ته د برښنا جریان قطع شو. له دې پیښې وروسته د افغانستان دفاع وزارت د برښنا د مزو د ترمیم لپاره په سیمه کې عملیات وکړل چې د وسلوالو طالبانو د مقاومت او د خرابې هوا له امله له خنډ او ځنډ سره مخ شول. د شنبې په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې چیرته چې وسلوالو د برښنا پایې نړولې له وسلوالو مخالفانو څخه پاکه شوې ده. د راپورونو له مخې د یک شنبې په ورځ هم د همدې ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو له تاجکستان څخه کابل ته د وارداتي برښنا یو پایه زیانمنه کړه، خو کابل ته د برښنا جریان قطع نه شو. د بغلان والي وایي چې اوس مهال په دواړو سیمو کې د برښنا نړول شوي پایې بیا ترمیم شوي او ټاکل شوي چې ژر کابل ته د برښنا جریان بیا پیل شي. عبدالستار بارز ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړی او د برښنا د نورو پایو د امنیت لپاره هم تدابیر په پام کې لري.
موږ کوښښ کوو چې د برښنا مزي سره وتړو، څو وکړی شو د برښنا په جریان سره د هیوادوالو سترګې روښانه کړو. هلته اویا پایې دي. دولت ځانګړي تدابیر لري چې په موقع سره د ټولو امنیت خوندي کړي.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د وزیرانو په شورا کې هم کابل ته د برښنا د جریان په څرنګوالي بحث وشو. یو شمیر مدني فعالان وایي چې د څو اونیو په اوږدو کې چې د کابل ښار بې برښنا و، په دغه ښار کې جنایي جرمونه او بېلابېلې نورې پیښې هم ډېرې شوې دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر دې د برښنا ستونزه یو طرفه کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت لوړولو لپاره 300 میلیون ډالر بازار ته راباسي. د افغانستان بانک په تیرو کلونو کې تل د افغانیو د ارزښت ثابت ساتلو لپاره له بازار افغانۍ په ډالر واخیستې دي. د اقتصادي چارو ځینې نظر خواندان په دې طریقه د افغانیو د ثبات لپاره هڅه مستوي بولي. د دغو کارپوهانو په منځ کې یو هم د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مشر آزرخش آفیزی دی. د په دې اړه وویل
قیمت ثابت ساتنه په مصنوعي توګه کېدل او دا په دې معنا و چې دوی پیسې تجزیه کولې، افغاني ټولولې او په نور هېوادونو کې دا پیسې د اقتصادي ودې پر بنسټ او د تجارت د حالات پر بنسټ ټاکل کېږي. داسې نه دی چې دوی هر وخت پیسې تجزیه مارکیټ ته او په مصنوعي توګه دا راواخلي. دا ناخالص تولید ملي پورې اړه لري او پنځمن کې صادرات پورې اړه لري او مثبت تجارتي بیلانس پورې اړه لري چې دا ثبات پیسې وساتي، ځکه چې پیسې د مبادلې وسیله ده. دلته درې شیان ضرورت دي. یو دا چې تولید ناخالص ملي زموږ ډېر لوی دی. صادرات د واردات پرتله تقریبا 15% کسر لري، یعنې بیلانس تجارت د افغانستان 15% کسر لري. دریم دا چې په ساحه د چلند د افغانۍ په ډېر ولایتونو کې تر ډېره بېله پورې نور کرنسی چلی مثال په توګه په ننګرهار او په پکتیا او په کندهار او په دا جنوبي سیمه کوم چې پاکستان سره پوله لري دلته پاکستانی کلدار د افغانۍ ځای نیولی دي. په غربي ولایتونو او په جنوب غربي ولایتونو لکه هرات او بادغیس او غور او فراه او نیمروز دغه ځایونه کې ایرانی پیسې تومان چلیږي. حال دا چې دا پیسې پخپله د حق حاکمیت ملي یوه برخه ده. دریم مسله دغه ده چې روزګاري له مخې ډېر خلک د افغانستان څخه کډوال شول او دوی هر یو ځان سره ډالر د مارکیټو څخه راواخیسته ویولل. دلته کس چې بیلانس اسعاري د افغانستان
مخکې هم همدا کار شوی دی، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په تیرو 15 کالو کې همیشه همدا کار کړی دی د افغانستان بانک، لیکن په تیرو ځلونو کې دومره ډېرې پیسې په یو وار بازار ته نه دي عرضه کړې. فکر کوئ چې دا ځل تقاضا ډېره وه، اړتیا ډېره وه، او که نه فکر کوئ چې دومره پیسې به ډېر زیات تغییر راولي؟
اول خو زه دا ویل غواړم چې دغه اداره نه ده، مرکزي بانک نشي کولای چې ودې پر ځای اقدام وکړي یا د صادرات چې ځای ونیسي یا بیلانس تجارت مثبت کړي. داسې کار نه دي. خو مقصد دوی باندې امر کېږي چې تاسو لاس کې پیسې ډالر قیمت یا د افغانۍ په مقابل د چیټ کې افغانۍ راټول کړي. زما زړه چې مخکې هم دا کار شوی او دغه د مخنیوي لپاره د یو عاجل مسکن غونډې یو شی دي کې او دا چې دوی ډېر پیسې مناسبه کوي زه په دې باندې څنګه دا کومه کوي په دې چې مخکې پیلانس د اسایي زموږ مثبت په دې وو چې په کال کې تقریبا شاوخوا 10 میلیارد ډالر دلته په افغانستان کې پاتې کېدلي یا سوداګر تدارکات برابرول خارجي قواو ته یا تقریبا 1,000 نفر افغاني لوکل امپلوي دي چې د هر یو تنخوا په میاشت کې تر 10 ډالر څخه زیات وو. هغه پیسې دي پی آر ټي ګاډي هلته یعنی ولایتونو د اقتصافي ټیمونه د هغې د جملې څخه چې دوی کولی شول چې 100 میلیون ډالر په هفته کې یا په هفته کې دا چندان خطرناک نه و. په دې چې خپل د زیرو څخه دوی نغه کوله
بازار ته د افغانستان بانک له لوري د 300 میلیون ډالرو د رایستلو په باب د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د مشر شاغلی آزرخش حافظي مرکمولو ازادي راډیو واورېده. روسیه چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښمنه ده، په وروستیو کې داسې نښې ښکاره کړي چې نور نه غواړي په دې هېواد کې د مخدرو موادو د قاچاق په ګډون د تروریزم او افراطیت په وړاندې مبارزه کې له امریکا سره همکاري وکوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې د روسي چارواکو له قوله ویلي چې مسکو له واشنګټن سره په همکاري کې ډېر خطرونه په ځان منلي، خو په بدل کې نه یوازې څه ترلاسه کړي نه دي، بلکې د باراک اوباما ادارې وړاندیزونو او نظرونو ته هیڅ پام نه دی کړی. امریکا سره د افغانستان په مسأله کې د روسیې همکاري د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره څومره مهمه ده، او که مسکو اوس له دې همکاري لاس اخلي اغیز به په تیره بیا د سولې پر روان بهیر څه وي؟ دا او ځینې نور مسائل نوریا سنوري په یو څېړنیز راپور کې وړاندې کوي.
د نړۍ په نورو بحرانونو کې د روسیا او واشنگتن ترمنځ له اختلافاتو سره سره افغانستان یوازینی ځای دی چې مسکو او واشنگتن پکې همکاري کړې، او یو علت هم د کارپوهانو په وینا دا دی چې د امریکا ګټې او د روسیې اندېښنو سره اړخ لګولی دی. خو د نیویارک ټایمز د یو راپور له مخې له نښو ښکاري چې روسیه د افغانستان په مسله کې له امریکا سره خپله همکاري پای ته رسوي. ورځپاڼې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي روسیه نور نه غواړي چې په هغو فعالیتونو یا هڅو کې ورګډه شي چې امریکا له مخکې پیل کړي، ځکه مسکو په دې کار کې ډېر خطرونه په ځان منلي خو څه ګټه یې نه ده ترلاسه کړې. کابلوف دا هم په ډاګه کړې چې روسیه په وروستیو کې له طالبانو سره مستقیمه اړیکه ټینګه کړې چې د هغو سخت دریځو وسلوالو په اړه معلومات سره شریک کړي چې د افغانستان په شمال کې حضور لري او په اسلامي دولت ډلې پورې تړلې دي، که څه هم طالبان دا ردوي چې له مسکو سره اړیکه نیولې ده. افغان چارواکي بیا اندېښنه لري چې که په افغانستان کې د نړۍ د سترو قدرتونو چې ګټې سره اړخ لګوي جوړجاړی له منځه ځي، او که د حکومتونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ مستقیم تماسونه ټینګیږي دا به د کابل حکومت کمزوری کړي. خو د ملي یووالي د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته دغه اندېښنې بې ځایه وبللې او ویل چې افغانستان بهرنۍ سیاست مستقلانه مخته وړي او له روسیې سره یې هم اړیکې د پخوا په څېر ډېر ښه دي.
افغانستان هیله لري چې افغانستان نړیوال متحدین په خپل منځونو کې هم د همکاري په فضا کې په ټولو مسایلو باندې کار وکړي او هغه مشترک هدف د سولې او امنیت لپاره هم افغانستان او هم دغه هیوادونه لري هغه د همکاري په فضا کې ترلاسه شي. اما په ټولو کې افغانستان د خپلواک هیواد په توګه خپل کورنۍ او بهرنۍ چارو کې کورنۍ او بهرنۍ سیاست کې مستقلانه عمل کوي. د سیمې د هیوادونو یا د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سیالي او د هغوی ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا د افغانستان حکومت پر بهرنۍ پالیسي باندې تاثیر نه کوي. مشخصا له روسیې سره زموږ په اړیکو کې هیڅ راز تغیر نه دی راغلی. زموږ اړیکې له هغوی سره نه ترنګل شوي او په کومه روحیه چې دوه کاله مخکې کار کړی کوم د همکاري چوکاټ چې موږ دوه کاله مخکې درلودلې په هماغه چوکاټ کې اوس هم زموږ اړیکې له روسیې سره سته او په هماغه منول باندې مخته ځي.
یو افغان چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي چې موږ ډیره هڅه کړې چې روسیه متقاعد کړو چې په مشخصو برخو کې همکاري وکړي، ځکه موسکو په زیاتېدونکي ډول موږ ته له امریکا سره د پراخې لوبې د یوې برخې په توګه ګوري. روسیه په تیرو 14 کلونو کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره په افغانستان کې څه ډول همکاري کړې او دغه همکاري د افغانستان د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره څومره اغیزمنه وه؟ په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي:
زه فکر کوم چې په تیرو 14 کلو کې روسانو د ناټو سره او د امریکا د متحده ایالاتو سره ستراتیژیک همکاري نه کړې. دغه همکاري کړه اکثرا امریکا ورته په دغه همکاري په وړاندې افغانستان په ارتباط کې اوسه. مثلا د دې هوایي اډونه استفاده کړې ده چې شجاعت نه د افغانستان د اردو د اکمال لپاره استفاده کړې په مقابل کې امریکایانو او ناټو سره د اجازه ورکړې او یا هم د پیسو په مقابل کې ممداد کړې. اوس هم که چېرې ستراتیژیک لحاظ وګورو روسان په استعمال د همکاري نه ځان باسي هغه کوم ډېر جدي او منطقي تاثیر نه شي درلودلی په سیمه باندې. مګر دا چې روسان مستقیم ډول د افغانستان په مداخله وکړي او هغه په دې مانا چې هغه ګروپونه د افغانستان د دولت د جګړې او خواته امکانات ورکړي او دا په حقیقت کې د جګړې د تودولو په مانا حسابي دي او په حقوقي لحاظ پرې مداخله کوي.
کرملین په افغانستان کې په تیرې بیا له دې هیواد څخه منځنی آسیا ته د امنیتي ګواښ پراخېدو ته اندېښمن دی. کرملین په دې وروستیو کې د تاجکستان د پوځ د روزنې او تجهیز لپاره له دوشنبې سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې ده. خو د نیویارک ټایمز په وینا هغه څه چې روسیې اندېښنه لري په افغانستان کې مېشت بهرني وسلوال به زیات ګواښ متوجه نه کړي. د طالبانو قمندانانو ویلي چې په بدخشان ولایت کې د بهرنیو وسلوالو شمېر به شاوخوا 1500 تنه وي چې یو شمېر له خپلو کورنیو سره تګ راتګ کوي. په دوی کې ډېری تاجک سلاوال او ورپسې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ غړي او نور چچنیان او اویغور سخت دریزې دي. د طالبانو لپاره دغه وسلوال ځکه د اندېښنې وړ دي چې د دوی یو شمېر له داعش سره یو ځای شوي هغه ډله چې له طالبانو سره تربګني لري. د نیویارک ټایمز په وینا یو ویل چې روسي چارواکي اړ کړي چې له طالبانو سره د مستقیمو تماسونو امکان وڅېړي. د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ اختلافات دي. د هغو وسلوالو چې روسیې ته یې ګواښ متوجه کړی او د هغوی د کورنیو او د هغوی د کوربنو طالبانو ترمنځ تربګني لري. دا چې له وسلوالو طالبانو سره د موسکو مستقیم تماسونه به د سولې پر روانو هڅو منفي اغیز ونه کړي. د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلی فیصل وای: د افغانستان د سولې او امنیت د ټینګېدو په هڅو کې باید ټول سیمه ییز او د افغانستان د حکومت نړیوال متحدین لاس کړي چې د دې بهیر د بریالیتوب ګټه ټولو ته رسیږي.
په ټوله کې د سیمې د هیوادونو همکاري اساسي شرط دی. بل مسله دا ده چې یو باثبات افغانستان کې نه تنها دا چې د افغانانو ګټه ده، بلکې له هغه څخه هم سویلی آسیا هم د مرکزی آسیا هیوادونه هم بلاخره روسیا او ختیځ اروپا ګټه پورته کولای شي. بینان اړینه ده چې ټول هیوادونه که د افغانستان د سولې لپاره هڅې کوي، د افغانستان د حکومت لخوا په اوسنی ترتیب شوي چوکاټ کې څلور اړخیزه غونډې دي، د دغه چوکاټ څخه ملاتړ وکړي او دغه چوکاټ په داخلي کې د افغانستان د سولې په خبرو کې شامل شي، هم د چوکاټ څخه ملاتړ باندې د سولې د خبرو لپاره خپل شنه چدي هغه وشي. تر دې ورها خواته په اوس وخت کې هر ډول اضافه تماسونه هر ډول اړیکې او د سولې لپاره دغه چوکاټ ته وتلې بحثونه د افغانستان له وضعیت او په ټوله کې سولې د پروسې سره کومک نه کوي.
له طالبانو سره د موسکو د مستقیمو تماسونو د ټینګښت په صورت کې د ښاغلی ستانکزی په وینا د افغانستان جګړه به اوږده او توده شي.
برسره پر دې چې سولې پروسه پیچلې کې د افغانستان جګړه به اوږده شي، د افغانستان جګړې ته به نوې ابعاد ورشي او همدارنګه په دغه لوبه کې به روسان یو ځل بیا په یو نوي بحران کې خپل ځای داخلي کړي.
که څه هم روسیې په افغانستان کې د لویدیز د نږدې 140,000 سرتیرو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې، خو د پوتین حکومت له دې خوشاله و چې دغه ځواکونه هلته د ګډ دښمن په وړاندې مبارزه کوي. د افغانستان د القاعده او مخدره موادو د قاچاق د ګواښونو مخنیوی هغه څه و چې له نړیوال ائتلاف سره یې روسیې همکاري ته هڅولې وه. په افغانستان کې د ناتو د محارب ماموریت له پای ته رسېدو په څه کم یو کال کې په دې هېواد کې د ناامنیو لمن شمال ته غځېدلې چې د مرکزي آسیا له دریو هېوادونو سره له 2000 کیلومتره زیات سرحد څخه دغه هیوادونو ته چې روسیه د خپل نفوذ یوه برخه بولي ګواښ زیات شوی دی. طالبانو هم په دې وروستیو کې د موقت وخت لپاره د کندز ښار ونیو. د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې مبارزه چې در ډیره ویل کېږي د سخت دریځو د تمویل یوه مالي سرچینه ده، یوه هغه بله برخه وه چې د روسیه او امریکا یو شان ګټې پکې نغښتې وې. دا خبره د روسیې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف سلاکار یوری کروپنوف کړې ده، خو په دې برخه کې همکاري هله ختمه شوه چې د امریکا خزانې وزارت په 2014 میلادي کال کې پر ایوانوف چې د پوتین نږدې همکار دی بندیزونه ولګول. په موسکو کې د کارنګی د څېړنیز انسټیټیوټ څېړونکی الکسی مالاشین کوی د روسیې رسمي دریز هغه دریز دی چې د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت څرګند کړی دی، او هغه دا چې روسیه له امریکا سره په همکاري کې ډیر خطرونه په ځان مني او هیڅ څه لاسته نه راوړي. د هغه په وینا موږ له امریکایانو سره د ګرجستان، اوکراین او سوریې په مسئلو کې توافق ته ونه رسیدو، د څه لپاره باید په یو بل کړکېچ کې ښکیل شو چې توافق نشو کولی. هغه د روسیې دریځ داسې بیان کړ، پرېږدئ چې امریکایان له قهره وخوټېږي.
نوریاس نوری و چې له افغانستان سره د روسیې د همکارۍ کمیدو او د افغانستان پر سر له امریکا سره د روسیې د همکارۍ د خدمېتو اندېښنو ته کتنه کوله.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا دریمه ورځ ده چې د هندوستان امنیتي ځواکونه له سخت دریځو سره په جګړه بوختي. د چارواکو او عیني شاهدانو په وینا سخت دریځو د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پر یوه دولتي ودانۍ حمله وکړه او شپږ کسان یې ووژل. د موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د هندوستان لور ته په کشمیر کې د شنبه د ورځې حمله د دریمې ورځې لپاره وغځېده. برای د شپې له هغه وروسته چې جګړه لږ آرامه سوه، پوځي کومندو او پولیسو په هغه 15 پوړه ودانۍ باندې نوي عملیات پیل کړل چې د سخت دریځو لخوا نیول سوی وه. د کشمیر مرکز سرینګر ته نږدې له ودانیو سره نږدې د ډزو ژغونه اورېدل کېدل. په ساحه کې د هندوستان کومندو او پولیسو ویلي شایي درې یا څلور سخت دریځې اوس هم په ودانۍ کې دننه وي چې په ټوپکو او لاسي بمونو سنبال دي. د پوځ یو افسر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل، سي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا نښته د کشمیر په عصري وختونو کې تر ټولو اوږده وه، او دا له دې کبله چې ودانۍ ډېره لویه ده او امنیتي ځواکونو ته تلفات هم اوښتي. د دې افسر په وینا اوس امنیتي ځواکونه ډېر له احتیاطه کار اخلي. ډګر جنرال ستیش کمار دعا بیا داسې وایي: د وخت محدودیت نه لرو، هیڅ بیړه نه ده پکار. زموږ اصلي مقصد دا دی چې یقیني کړو چې نور تلفات ونه لرو، نو هیڅ بیړه نسته. د دې ودانیو تصفیه چې هر څومره وخت اخلي، موږ به هغومره وخت ورکړو. د کشمیر جلا غوښتونکي د هندوستان په کشمیر کې د دې هیواد له امنیتي ځواکونو سره له 1989 کال راهیسې په جګړه دي. هندوستان په پاکستان تور پورې کوي چې د پاکستان لور ته په کشمیر کې دغه یاغیان روزي او ورته وسلې ورکوي، او وروسته یې د هندوستان لور کشمیر ته لیږي. پاکستان دغه ادعا ردوي. حمله د شنبې په ورځ هغه وخت پیل شوه چې سخت دریځو پر یوه بس ډزې وکړې چې پولیس پکښې سپاره وو. سخت دریځې وروسته په یوه روزنیز انسټیټیوټ ننوتل چې پکښې تر سل زیات کسان وو. درې هندي کومندو، دوه پولیس او یو ملکي د نښتې پر مهال وژل سوي دي. ویل کېږي چې دا حمله د هغو وروستیو حملو سره ورته والی لري چې سخت دریځو په هندوستان کې کړي، چیرته چې په وسلو سنبال او ښه روزل سوي سړو ودانۍ نیولې او له امنیتي ځواکونو سره یې د جګړې لپاره کارولې. په دې وروستیو کې د شنبې د ورځې حملې ته ورته یوه حمله د هندوستان پر هوایي اډه وسوه چې څلور ساعته یې دوام وکړ، او د دې لامل سوه چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې وځنډېږي. هندوستان او پاکستان په 1947 کال کې له ازادۍ وروسته له درو څخه دوه جګړې د کشمیر پر لانجه کړې. دواړه هیوادونه ادعا کوي چې بشپړه کشمیر یې خپل دی. د دغو دوو هیوادونو ترمنځ درېیمه جګړه د بنګلادیش پر جوړېدو سوې وه.
رحم ده ده خبری ساعت د زینو مهم مطالبه لندیز افغان حکومت او ملی شورا هیل شي چې په افغانستان کې د سولي د حل په اړه د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې به د طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه روښانه شي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز نن قطر ته تللی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر اساس قطر ته د جنرال شریف د سفر هدف داده چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولي د رسمي خبرو له پیل سره مرسته وکوي. په کابل کې د دینی عالمانو په جوړ شوي نړیوال کانفرنس کې هغه کسان او ډلې چې د پولیو یا ګوزن د واکسین پر ضد تبلیغات کوي له دینی احکامو بې خبره وبلل شول او اجرایي ریاست وایي که کومه ستونزه پیښه نه شوه نن به کابل ته له ازبکستانه راغلې برېښنا فعاله شي.